السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري هرات کې پروند طالبانو او وسوالو بیدګرو ترمنځ جګړه شوې ده. د راپورونو لمخې د روغتون چارواکي وایي د ولسو کسانو جسدونه روغتون ته وړل شوي. ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و...
دای وایز مگ لمرانه چرنی خیی چه ده کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له سکاتلند سره لوبه وکړي. نبی عیسی خیل څه وایي؟
سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هرې غتم موږ بیل بیل پلان نیولې ده.
له آزاد خبریال صداقت غورزنګ سره مو مرکه کړي چې پرون طالبانو په تورخم کې والی دی.
کیمرې راوخل ځمکې نه ویشت ریپارټم ځمکې نه ویشتو ریپارټ زما سره ته ونو درې گزاره په ریپارټ والم به په کندهغونو باندې د چپ لاس په وګمندې چې پر سیدلم دا وسه.
پننګرار کې د زیتونو حاصلات زیات شوې دي. څه پرې کوي؟
د 315 ټنو د جملې نه به لس ټنه د اچارو د پاره بیل شي او باقي هغه یعنی شاوخوا 315 ټنه به د تیلو د پاره وقف شي.
خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوي ایرانی الاصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبې پورې سرسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه‌های افغانستان.
ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوي. موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبري آژانس ویلي دې غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول دې غونډه کې ګډون وکړي خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لاکره شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیز کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل.
دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاندا.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسم موزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاورو ته سپارلي دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمريني لوبې ترسره کړې چې له ویسټ انډیز نه یې ګټلې خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند د لوبه کې د وو لوبغاړو په سوځېدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 5 کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف غواړي د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته یې غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومته د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالي کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کیږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت دغه سیمو کې چاینیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه په خیبر پښتونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دنده یې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څانګې ته د خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال 4 پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ریښې وچې شوې دي. ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شي د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. اوس به هم اول راپور خپور کو. پرون د هرات په ښار کې د لومړي وار لپاره وروسته له هغه چې دغه ښار د طالبانو لاسته ولوېد یوه وسلواله نښته وشوه. په دې نښته کې د طالبانو غړي او د طالبانو په خبره اختطافچیان شامل وو. طالبان وایي چې 4 اختطافچیان یوې ودانۍ ته ننوتي وو او د دوی د ځواکونو لخوا محاصره او ووژل شول. خو د روغتون ځینو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نښتو پر مهال یو شمېر نور خلک هم مړه او ټپیان دي. راپورونو له مخې د 12 کسانو جسدونه چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د هرات روغتون ته ورول شوي دي. طالبان وایي د دغې پیښې په اړه څېړنې کوي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د هرات ښار په 15 حوزه کې پرون 2 ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و
دای وای زموږ لمرنۍ څېړنې ښیي چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود. موږ په دې اړه هم څېړنه کوو چې آیا دغه کسان له داعش سره اړیکه لري او کنه. مجاهد وایي هرات ښار کې پرون وروسته تر دې دا جګړه وشوه چې د دوی ځانګړو ځواکونو پر هغه کور عملیات پیل کړل چې وسلوال انسان تښتونکي پکې پټ شوي وو. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو نو ځکه د دوی عملیاتو 2 ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي دې جګړه کې 4 اختطاف کوونکي وژل شوي دي. هرات کې د روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 12 کسانو مړی ورول شوي دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوو کې 2 ماشومان، 3 ښځې، 6 نارینه او 1 طالب وسلوال شامل دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی بیا پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنې یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15 حوزه کې د جګړې 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15 د قدرت واګی په لاس کې واخیست او ادعا یې وکړه چې افغانستان کې یې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته 2 خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. په دغو کې درې بریدونه ډیر خونړي وو چې یو یې د کابل هوایي ډګر سره او دوه نور یې د کندوز او کندهار په جوماتونو کې په شیعه لمونځ کوونکو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 2500 ملکیان ووژل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لویه ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغې ډلې په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته راپور. د افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړۍ شلاوره لوبه په نړیوال جام کې کوي. افغانستان او سکاتلند لدی مخکې هم په شلاوریزو سیالیو کې سره مخ شوي دي، په نړیوالو جامونو کې هم سره مخ شوي دي، خو په ټولو هغو شلاوریزو لوبو کې چې په نړیوالو جامونو کې شوي دي افغانستان بریالی شوی دی. او به کتل شي چې نننۍ لوبه څوک ګټي، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ویلي دي د سکاتلند په وړاندې د هر ډول لوبې لپاره چمتووالی نیولی دی. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالۍ لوبډلې سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړي دي. محمد نبی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېده مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه وړه لوبې دي، همدغه موږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې ویسو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې لومړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې کړې چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د وروستي ځل لپاره د 2014 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپوهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالیتوب سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره طبیعي ده چې لوبغاړو مورال جوړیږي. انشاءالله هیوادوال ته ډاډ ورکوو چې د ورلد کپ کې به موږ لوبډله
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي راډیو ته خواږیست. د کرکټ په اړه راپور مو واورید. اوس به ورشو تورخم ته. د تورخم سرحدي ښارګوټي سره زرګونه افغانان ایسار دي. دا وروسته له هغه چې هلته د پاکستان د چارواکو لخوا اعلان وشو چې آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته به د پاکستان د تګ اجازه ورکوي. ګڼه ګوڼه زیاته ده او چارواکي هم د خلکو په کنټرول کې تر ډیره پورې پاتې بلل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال یو مفصل راپور رالیږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د تورخم لاري ډیری تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تېرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلار یې په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤولان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي، څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي.
راوستی دی پرون د اشتراط همداسې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسي امبولانس دی، پیسې وله ورته وو راباندې سبېږي. غریب خلک موږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکو کا کرایي وکړو کا مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګېډې غم وکړو. دا مې راوستی بېګامې دلته پوښتنه وکړه او ته وویل رانې وستا ښاري شه دا مریض یې ولیده هغه ډاکتران هلته راوځي موږ هلته بېته بیا څو خواته نه پرېږدي چلته ورشو. دا اوس مولا ورغلی وم هلته بېدم سره رسخت کې اوس مې مریض دی، اوسه پورې قرارې پروت دی. پرون یې دا لاسونه هم کاږه شوي وو، خوله یې هم کاږه شوې وه. بېخي د خبرو نه اولیدلی نن یې څومره ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري چې نشکي دوایي نه هغلته پرته ده ښه پریمانه.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دو ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤولانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته دې لازم یا اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاوه وژغورل شي.
ما مریض راوستی د کینسر مریض ته پرون راغلی یم او دغلته مې شپه و په دې هوټل کې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي دوی خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پوهېږو و هغه دلته سار نه دین دغلته ولاړ دی ما مریض دغلته ولاړ دی کینسر مریض ده او بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو له امله په میاشتو میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او له اسانتیاو برخمنه شي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست پر راپور کې مو واوریدل چې د تورخم په خارګوټ کې د زرګونه افغانان ایثار پاتې دي. دوی هر یو غواړي چې پاکستان ته ورشي، ګڼې ویزې هم نه لري. د همدغو مسایلو د پوښښ لپاره خبریالان پرون تورخم ته ورغلي وو. له هغې ډلې د تولو نیوز آزاد خبریال صداقت غورزنګ او یو بل خبریال چې له یوې پاڼې سره کار کوي د طالبانو لخوا د دوی په خبره والټکول شوي دي او ویډیوګان هم راوتی دي. ل صداقت غورزنګ سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړی او د دغه مسلې په اړه باندې ورسره خبرې کړې دي.
تاسو ته معلومه ده چې دا د درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ را ووهه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډېر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین واوړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغې سره مو خبرې وکړې. نو هغې ویل چې نظر زما ول واخلې ځکه چې کابل نه ملمانه راغلی دی زبې مصرف کېګم نو غنه مون نظر واخستو به مې ورته ویل چې کمیسر صاحب یو عسكر مون سره کې چې ترسو مون ته د مشکل پیښ نشي ځکه مون د عسكر سره نه بلد استو بل د عسكر مې ویدی بیا غي ور سره خپل عسكر راولېګ او
د عسكر د څه د پاره تازان سره غسو
او د عسكر ما دې خطر واخستو چې مون سره لګام کاری وکي او که سو مون سره ته مخالفت وکي یا د اکسونو اجازه رانه کې د عسكر به دی وای چې دا کمیسر صاحب را لګلی دی او خبري اعلان دی او ریپورت باندې کار کوي نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دغه دروازه خوله کې واخصل یو 15 شاتونه غوښتل مې چې خلک سره مرکه وکم نو به دي قطار تر واخوتل مې چې کم ځکه مسافرین ولاړ دي په قطار باندې زما دا تریپاد او کیمرا په دی وګو باندې پراته ده بل اسکرو تلاشی چې کول یو د مراغه کیمرې راوخصل زما کې نه ویش تریپاد زما کې نه ویش ته تریپاد زما سره ته ونو درې گزاره په تریپاد والم به په کندغونو باندې د چپلا سپوګم باندې چې پر سدلند اوس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدردم راته ویلی زور تم دا یو حکومت چې کمیسر سره لګلیستو کمیسر سره خو دې هم دغه گزارونه کول
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او دغه مخې مون نکلو اغه سنه ویلی
څنګه چې ما ورته ویل چې خبريال ما کمیسر سره لګلیستو ما عسكر مرته ویلی ان د کمیسر سره اجازه راغلی د خبريالان دي خبر مرکی کې بیرته زی خدایي خبره تم غوګ نه نیو خورته گزار کړی ما سره د تلو خپل میکو لوګو وا وایرلس مې کونو واغیم ستاور تا کول سنتي خطا کړ
بیا کمیسر په دغه موضوع باندې خبر شو تاسو سره ولیدل
و کله چې کمیسر صاحب خبر شو دی وخت کې عسكر رال کمیسر ته غو کوم د نن نشتلو دی وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي زو کونو کوم مشر مم راغلو ناغم پکې ناسو عسكر ته ویل چې ول د گزارو کو وې دی راغلی او ویډیو غانې کول او اجازه راغلی نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخه مچ تاسو سره ناز د مون سره راغلو او تاته سوزلی ویل چې ګور د خلک اجازه ورکړه کمیسر اجازه ورکړه دا ته ما گزارونه کې هغه ته ویل چې بس تلاش کابل ته د دې نور منفقه نو ما ته ویل طالب او سایلم در کوم او تاوان دي شوی ما ورته ویل مسایل او تاوان په خپل ځای خوول د صبر خود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ساسو د پر رام شمه دلته ریپورت باندې کارم کوم به زه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ یو غواخل ما غلک نو ول د ما سره وشي
آزاد خبریال صداقت غورزنګ چې ویلې پرون تورخم ته راپور جوړولو لپاره ورغلی خو د طالبانو یو کس سخت وهلې دی او وسایل هم ورمات کړی دی طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې خبریالان دي د لارینونو او غونډو د پوښښ لپاره نه ورځي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
اوس به هم د زیتونو شوقیانو ته یو راپور ولرو د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د تیرو کلونو پرتله د زیتونو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او وجه یې په تیر کال کې د زیتونو باغونو ته ځانګړې پاملرنه یادوي دوی اټکل کوي چې سږ کال به د کانال په څلورو باغونو کې څه باندې 8.5 ټنه د زیتونو دانې تولید شي تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار کانال ریاست چې د 1220 لمریز کال د ډورنډي له برېښنا کوټ سره سم جوړ شوی په سلورو پارومونو کې پکې د سیتروسو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم جوړ شوي ول په تیرو سلورو لسیزو کې د جنگونو له امله د دې پارومونو نږدې نیمایي برخه تخریب شوې وه خو په تیرو سو کلونو کې چې ورته یو ځل بیا پام اړول شوی و په نتیجه کې سکل زیتونو د نورو کلونو پرتله ښه حاصلات ورکړي دي د ننګرهار کانال کرنیز شرکت ویان سید همایون غریبمل مشال راډیو سره په خبرو کې د زیتونو د زیاتو حاصلاتو او پارومونو په اړه وایي
لکه نه چې د کانال دغه ستره پروژه چې د اسیا په سطحه یو ستر غټه پروژه ده دا پرانستل شو نو پر شاوخوا 3000 هکتار ځمکه باندې زیتون کرل شي وو چې بیلابیلو لاملونو او خپلمنځي جګړو له امله شاوخوا 1180 هکتار ځمکه باندې زیتون تخریب شو د منځه لاړل اوس یې په 1100 هکتار ځمکه باندې زیتون پاتې دي
غریب مل وړاندې وایي د دغه زیتونو له 10 ټنو څخه اچار جوړیږي او د پاتې 855 ټنو څخه به د زیتونو تیل تولید شي.
د دغه 855 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو لپاره ویل شي او باقي هغه یعنی شاوخوا 855 ټنه به د تیلو لپاره وقف شي، چې همدغه اندازه تیر کال 1500 ټنه و.
سرحدي ځواک چې د ننګرهار د کرنې پوهنځي څخه فارغ دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د زیتونو د دانو حاصلات زیات هم شي، پروسس یې په هغه اندازه نه ترسره کیږي. د ده په خبره پکار ده چې د زیتونو فابریکه کې ټول اړین وسایل فعال او پنی کاریګر پکې په دندو وګمارل شي.
سکل په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي، ولی آیا دغه حاصلات چې ترلاسه شوي اوس هم هغه مشینري چې د دوی په پروسس کې پخوا ښه کار کاوه هغه ټول فعال دي که نه؟ که چیرې دا مشینري اوس هغه سې فعاله ونه اوسي او یا کاریګر کم اوسي، نو ښکاره ده چې په هغه اندازه چې تمه ترې کېږي چې اقتصادي ګټه به یې زیاته وي، د دغه امکاناتو او د کاریګرو په نشتون کې به یې تر ګټې تاوان زیات وي.
د ننګرهار زیتون د سیمې په کچه د کیفیت له اړخه ځانګړی نوم لري چې هر کال ترې د پام وړ عواید ترلاسه کیږي، خو د کانال له جوړېدو په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پای پورې د ننګرهار د زیتونو په سلګونو ټنه اچار او تیل پخوانی شوروي تحت واردېدل او په کور دننه ترېنه هم ګټه اخیستل کېدله. هغه وخت د ننګرهار کانال د اډې سمرخیلو کوټ او بډي کوټ بارومونو کې چې پر زیتونو سربیره پکې د سیتروسو باغونه هم ودان ول، په زرګونو تنو کاریګر او د زراعت ماهرین پکې په دندو بوخت ول، خو اوس پکې محدود کسان په کار بوختي او د زیتونو د پروسس هغه ټول وسایل پکې هم په کار نه دي اچول شوي.
و هم اوریدل چې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي او چارواکو هم ویل چې د اچارو او تیلو لپاره به وکاروي. وربشو خوست په خوست کې د یتیمانو روزنتون شو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري. د اقتصادي ستونزو له کبله یې لسګونه زده کوونکي کورونو ته رخصت شوي. د روزنتون مسؤولین له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غواړي چې دې ځای سره د نغدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حل لیدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته وروغوښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه کوله، د مالي امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویو بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالندې سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل مشال روډو ته وویل په دې ځای که ده ماشومانو مهم استونزه ده خوراکی توکو نشتونده
ده ماشومانو ده استونزه ده چی مونگیس خوراکی مواد نلرو اشتونمانو خال کنه ده هم فایش ده که مونگسر کماکو کی هیچ کور نلری دالتا شپی گوه کسا دالتا مونگسر پرزانتون کی جوان کری انور اول کی مروزخات کری دی دی اغای دی د مواد د نشټوالي یمل.
د روزنتون مشر لطیف عیاض وایي دوی سره مخکې 15 درش یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاض په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتو خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود و. د شمی واد د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرل هغه مرسات کړی. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزل کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغو نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان و کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بېرته راولي. بل یو شمیر هغه ماشومانو کوم چې بی سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو سرک نه تر سترګو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.